سلامونه ستړي مشه، زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه ماښامنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه دا دي. په جاپان کې د افغانستان سفارت اعلان کړی چې د راتلونکي میاشتې په پای کې به خپل فعالیت ودروي. په توکیو کې د افغانستان سفارت د پخواني حکومت د ډیپلوماتانو لخوا اداره کیږي. دغه سفارت په یو خبر پاڼه کې ویلي د دې پریکړې لامل هغه سلام مشورې دي چې د جاپان د بهرنیو چارو وزارت لخوا پیل شوې وي او په لړ کې دواړه خواوې موافقې ته رسیدلې دي. د سفارت په خبر پاڼه کې راغلي د سفارت ټول فعالیتونه او خدمات چې پکې سیاسي، اقتصادي، کلتوري او قونسلي چارې شاملې دي د 2018 میلادي کال د جنوري له 1 نیټې څخه به تر بلې خبرتیا پورې ځنډول کیږي. سفارت ویلي دا پریکړه د جاپاني چارواکو سره په نږدې همغږۍ او د 1918 کال د ویانا د ډیپلوماتیکو اړیکو د کنوانسیون په رڼا کې شوې ده. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې د جاپان حکومت به د همدې کنوانسیون پر بنسټ د افغانستان د ماموریت ودانۍ ته درناوی کوي او د ساتنې چارې به دوام ولري. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي دي د شری له امله مړینې د 2000 او 2040 کلونو ترمنځ شاوخوا 80% کمی شوي او د واکسیناسیون هڅو په همدې موده کې نږدې 9.5 میلیونه انسانان له مرګه ژغورل شوي دي. دغه سازمان د پنجشنبې په ورځ په خبر پاڼه کې ویلي سره له دې اوږدمهالو لاسته راوړنو د شری ناروغي یو ځل بیا په نړیواله کچه د زیاتېدو په حال کې ده او دا چاره د ناروغي د کنټرول په برخه کې د تیرو کلونو پرمختګونه له ګواښ سره مخامخ کوي. افغانستان هم یو له هغو هیوادونو دی چې پکې د شری ناروغي زیاته شوې ده. په دغه 2015 کال کې هم ګڼ خلک په تیره بیا ماشومان او لوی عمر لرونکي په شری ناروغي باندې اخته شوي دي. د استانبول پولیسو د پنجشنبې په ورځ په امنیتي عملیاتو کې د داعش ترهګرې ډلې د غړیتوب په شک 115 کسان نیولي. دا عملیات روس هغه ترسره شول چې د کریسمس د مراسمو او د نوي کال د لمانځلو پر مهال د احتمالي بریدونو په اړه خبرداری ترلاسه شوی و. د استانبول د عمومي څارنوالۍ د معلوماتو له مخې د 110 شکمنو کسانو پر ضد د نیولو حکم صادر شوی و چې تور پرې لګېدلی و. د کال د پای د جشنونو په ترڅ کې د بریدونو د تنظیم هڅه یې کوله. پولیسو د استانبول په بیلابیلو سیمو کې پر 140 ځایونو چاپې ووهلې چې په پایله کې 115 کسان ونیول شول او د پاتې 200 شکمنو د نیولو هڅې لا هم روانې دي. او د امریکا متحده ایالاتونه وایي د نایجیریا د حکومت په غوښتنه یې د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د امریکا پوځ د نایجیریا د سوکوتو ایالت په قلمرو کې د داعش پر وسلوالو پوځي عملیات کړي. د هغه په وینا د عملیات د سیمې د مسیحیانو په وړاندې د دې ډلې د بریدونو د مخنیوي په هدف شوي دي. خبرونه موارد کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي د خبرونو التام لوستلی شي. په دغه پروګرام کې وړاندې لدی خبر شي چې د غیر دولتي ادارو کې د خزو او انجونو پر کار د طالبانو د حکومت لخوا له بندیزه 3 کاله اوړي. خزي او انجونی وایي له سختو اقتصادي ستونزو کړیږي. په دې اړه تاسو ته رپورت لرو چې د پاکستان او افغانستان د پولې له تړل کېدو وروسته په پاکستان کې ګڼ کاروبارونه اغېزمن شوي دي او سوداګر له ستونزو سره مخ دي. په نایجیریا کې د امریکا د متحده ایالاتونو د هوایي بریدونو تازه حال هم درکوو.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
رابه شو. اول مطلب ته، په افغانستان کې بغیر دولتي ادارو کې د ښځو انجونو پر کار د طالبانو د حکومت لخوا له بندیزه 3 کاله تیر شوي دي. ګڼې ښځې او انجونې وایي له سختو اقتصادي ستونزو کړیږي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وایي د خپلو کورنیو سرپرستانې وي چې اوس یې کورنۍ آن د 3 وخته پوره خوړو توان هم نه لري او تر څنګ یې په ژمي کې هم د ځانونو او ماشومانو د تودو ساتلو لپاره اسانتیاوې نشته. جزئیات په دغه تفصیلي رپورټ کې له فیروزې عزیزي اورو.
په غیر دولتي ادارو کې د ښځو او انجونو پر کار د طالبانو د حکومت بندیز له 3 کلونو په اوښتو سره د هغو کورنیو اقتصادي وضعیت په بې ساري ډول خراب سوی چې نفقه ګټونکي ښځې وي. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې وضعیت سمول ورته خورا سخت دي. د کابل ښار یوې اوسیدونکي او د یوې بهرنۍ مؤسسې پخوانۍ کارکوونکي چې د طالبانو د حکومت له خوانۍ واسطه بلکې لسګونه نورې ښځینه همکاران یې هم له دندو منع شوي. د نوم نه خپرولو په شرط یې د ډسمبر په 16 ازادي راډیو ته وویل
بالای روح روان تمام دختر خانمایی و تمام خانمایی که وظیفه داشتن تاثیر منفی مانده.
دا دستی و درده چه در طول حق انجون و خزو چه دندی درلوده روانی اغیز من کرده، پر مک طول یه منفی اغیز کرده. اوز چه اکثر خزی انجونی بیکار دی، دیره دستی کورنی پیجنم چه آن لمجبوریت یه سوال تا مخه کرده. دا وضعیت ډېر بوږنون کوي دی، ان په کورنیو کې ستونزې پیدا کړي، ځکه چې کومه تمه چې پرون له نجونو ښځو وه چې تنخواه راوړي اوس ټولې بېکاره یو. له اسلامي عمارته مې غوښتنه ده چې بالاخره موږ ته یو لار پرانیسي او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې اجازه راکړي چې کار وکړو او یوه مړۍ حلاله روسي خپلو کورنیو ته وګټو.
دا زیاتوي چې دوی آن په دې زمي کې د کور د تودولو لپاره هم لازم امکانات نه لري. یوازې دا نه، بلکې د ننګرهار ولایت یوه اوسېدونکي چې وړاندې د ملګرو ملتونو اړوند یوې ادارې کارکوونکي وه او د طالبانو حکومت د سیمه ییزو چارواکو د بېلابېلو محدودیتونو له امله د دندو پرېښودو ته اړ کړل سوې، هم ازادي راډیو ته یې ورته شکایت مطرح کړ.
په اوسنی وخت کې د ښځو لپاره ژوند په افغانستان کې خورا ستونزمن شوی دی. حتی که لوړې زده کړې ولري، حتی که یوه ښځه څومره تجربه ولري یا څومره د کار اړتیا ولري، نو دا بندیزونه نه یوازې دا چې د ښځو په فردي ازادۍ باندې اغیزه کړې ده، زموږ ټولنه یې هم له مهمو ظرفیتونو څخه بې برخې کړې ده. افغانستان ټولو ته معلوم ده چې یو انقلابي ملک ده، خو پلار ورور خاوند دا ټول هر څه د لاسه ورکړي دي، نو هغې یعنی نشي کولی چې وظیفه اوس اجرا کړي. ډېر زیات ستونزې سره، ډېر زیات مشکلاتو سره مخ دي. کار په برخه کې څومره شرایط سخت شوي، هیله هم دا ده چې د افغان ښځو دا درد او غږ نړیوالو ته ورسوي تر څو نړیواله ټولنه پرې سترګې پټې نه کړي.
نه، افغانان داسې وخت دی پر کار د بندیزونو او محدودیتونو له امله د بد بشري او اقتصادي وضعیت شکایتونه کوي چې د ډسمبر 24 په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار د بندیز درې کلونه پوره سول. د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده د 2022 کال د ډسمبر په 24 د یو فرمان په صادرولو د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په ټولو کورنیو بهرنیو غیر دولتي مؤسسو او انجوګانو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. د طالبانو له دې فرمان وروسته ډیری شمیر هغه مؤسسو چې د بشري مرستو په برخه کې کار کوي خپل فعالیتونه په افغانستان کې وځنډول یا یې محدود کړل. خو د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت تیر 2024 کال کې د دسمبر په 29 په خپل ایکس پاڼه د یو مکتوب په خپرولو ټولو کورنیو او نړیوالو نادولتي مؤسسو ته امر کړی و چې د ښځینه کارکوونکو د کار د تعلیق امر وکړي او هغه بندیزونه یې وغځول چې د مخه یې ښځې له ډیری نادولتي دندو ایستلې وې. د وزارت د مکتوب کې خبرداری ورکړی و چې که دا مؤسسې او ادارې د دوی امر ونه مني ټول فعالیتونه به یې ودرول سي او د کار جوازونه به ترې واخیستل سي. د یادونې ده چې په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار د طالبانو حکومت له دې بندیز څو ورځې مخکې دوی نجونې پوهنتونونو ته لتاک او لوړو زده کړو هم راوګرځولې. داسې مهال چې لاله وړاندې له شپږم ټولګیو پورته په ښوونځیو کې د دوی پر زده کړو هم بندیز لګولی و. هڅه مو کړه په راپور کې د مرکز شوي نجونو او ښځو د شکایتونو او غوښتنو اړوند د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د ښاغلي مجاهد په ګډون اکثرو طالب چارواکو تل ازادي راډیو سره په خبرو او پر نورو سټیجونو اداوې کړي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي، هغه څه چې اکثر افغان نجونې او ښځې له حقیقت لري بولي. د ښځو د حقونو ځینې فعالانې تر دې بندیز وروسته د هغو افغان کورنیو چې نفقه ګټونکي ښځې دي او د ښځینهوو په مدیریت رهبري کېږي روان وضعیت په بېساري ډول بوږنوونکی بولي او له نړیوالو غواړي چې د دې حالاتو د پای ته رسولو لپاره پر طالبانو فشارونه زیات کړي. له دې ډلې د ښځو او بشري حقونو فعال یاسمین یقین نبیزاده ازادي راډیو ته وویل:
اینا گرفتن تنها عقد طبیعی زنان را پایمال نساختن، بلکه
دبت یک راچی دوی کرینه وزی لخزو طبیعی حق خیسته، بلکه در زرگون و کورنی و شوند یه بیوزلی او نهیلی سر مخ کرده. نمو دبت یک و انسانی نوری نو کار دلوم بولو کدا محدودیتون دوام مومومی در خزو او خق و کورنی و چه وزینی سر پرستان ای خزی دی راتون که به ایترنن هم تیارشی او یو نسل شرافت مندان جوان تا هلال لسور کوی.
دملگرو ملتونو سازمان د ښځو څنګه یو ان وومن د روان 2025 کال د جون پر 18 پر خپل ویب پاڼه خپور کړي راپور کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو پر پالیسیو نیوکه کړې وه او ویلي وه چې هرو لسو څخه نهه افغان ښځې د کار زده کړو یا مهارتونو له روزنې ایستل سوي چې د بیکارۍ کچه یې لوړه کړې ده. ملګرو ملتونو اټکل کړی و چې پر ښځو دې محدودیتونو افغانستان ته په کال کې له $1 میلیارډ ډېر اقتصادي زیان رسولی دی. د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د تعلیم، ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو پر وړاندې د پراخو محدودیتونو لګولو سربیره د نادولتي ادارو ترڅنګ آن په ډیری دولتي ادارو کې هم ښځې له کار کولو راګرځولې دي. د طالبانو د حکومت د بندیزونو او محدودیتونو په هیواد دننه د افغانانو په ګډون د نړۍ د اکثرو هیوادونو او سازمانونو پراخ غبرګونونه هم راوپارول او دا یې له عامه ټولنې د ښځو د څنډې ته کولو سیستماتیکه هڅه بللې ده.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
امریکا په نایجیریا کې د اسلامي دولت ډلې پر هدفونو هوایی بریدونه کړی دي. د امریکایي چارواکو په وینا دغه بریدونه د نایجیریا د حکومت په غوښتنه ترسره شوي او پکې د اسلامي دولت څو جنګیالي وژل شوي. واشنگتن وایي د عملیات د ترهګرو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره شوي او په دې کې په ځانګړې توګه هغه کسان وژل شوي چې بېګنا عیسایان یې په نښه کړي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د امریکا متحده ایالاتونو د نایجیریا په شمال کې د اسلامي دولت یا داعش پر وسلوالو د نایجیریا د حکومت په غوښتنه هوایی برید ترسره کړ. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د امریکا پوز د پنشنبه پر ورځ وویل چې داعش په سیمه کې پر عیسویانو بریدونه کول. ولسمشر ټرمپ په تروت سوشل کې په یو پیغام کې وویل د اعلی قمندان په توګه د ده په لارښوونه متحده ایالتونو د نایجیریا په شمال لویدیځ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ترهګرو یو پیاوړی او وژونکی برید کړی او د هغه کسان وو چې په ځانګړي ډول یې بېګناه عیسویان په نښه کول او هغوی یې په بېرحمۍ وژل. په افریقا کې د امریکا د پوځ قمانداني په اکسپانه کې ویلي دي چې دا برید د نایجیریا د چارواکو په غوښتنه ترسره شوی دی چې پکې د داعش یو شمېر غړي وژل شوي دي. امریکایي ځواکونو د حمله وروسته تر دې کړې ده چې د اکتوبر په وروستیو کې د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر خبرداری ورکړی و که د داعش غړي له تاوتریخوالي لاس نه اخلي ممکن امریکا پوځي مداخله وکړي. رویټرز اژانس د دوشنبې په ورځ راپور ورکړی و چې امریکا د نومبر میاشتې له وروستیو راپدېخوا د نایجیریا پر پراخو سیمو د استخباراتي معلوماتو د راټولولو لپاره الوتنې ترسره کوي. د نایجیریا حکومت ویلي چې وسلوالې ډلې هم مسلمانان او هم عیسویان په نقشه کوي او د امریکا دا ادعاوي چې ګواکې عیسویان ځورول کېږي د دغه هیواد پیچلی امنیتي وضعیت نه انځوروي او د مذهبي ازادۍ د ساتنې هڅې له پامه غورځوي. خو حکومت منلی چې د وسلوالو ډلو په وړاندې د خپلو ځواکونو د پیاوړتیا لپاره به له امریکا سره همکاري کوي. په نایجیریا کې اکثریت مسلمانان دي چې د دغه هیواد په شمال کې ژوند کوي او عیسویان تر ډیره د نایجیریا په جنوب کې میشتي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ازادي راډیو ته وایست. اوس به هم ورشو پاکستان ته. د راپورونو لمخې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي د روان میلادي کال په ترڅ کې له پاکستان څخه تر 1 میلیون ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي. یو این ایچ سی آر په خپل تازه راپور کې ویلي لام شاوخوا 2 میلیون افغانان په پاکستان کې ژوند کوي. په همدې حال کې پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي په دغه هیواد کې د افغانانو د ویزو د تمدید د بهیر د درولو له امله د دوی نیول او افغانستان ته شړل زیات شوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي د روان میلادي کال په ترڅ کې خپل هیواد ته له پاکستان د ستنېدونکو افغانانو شمیر له 1 میلیون کسانو واوښتې. یونیسیار په هغه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ د ډسمبر 24 خپور کړی ویلي چې په دې کسانو کې د بي او آر کارت لرونکي، د اي سي سي کارت لرونکي او د غراز بي اسناده کسان شامل دي. په راپور کې راغلي چې دا مهال شاوخوا 2 میلیون افغانان په پاکستان کې میشتي. دغه سازمان زیاته کړي چې یوازې د نومبر په میاشت کې 1,00,000 ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي چې نږدې 38,000 تنه د چمن، تورخم او بارامچي له لارو ایستل شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنرۍ په دې راپور کې ویلي چې افغانان په پاکستان کې له نامناسب خوندي چاپیریال سره مخ دي چې پکې نیول، جبري استل، د اسنادو ضبط او باج اخیستنه شامله ده. همدارنګه د قانوني اسنادو د نشټوالي له امله د کورونو تشول د پراخې بیکوري لامل شوي او په ځانګړي ډول د کورنیو خزینه سرپرستانې ډېرې زیانمنې دي. د راپور په ټکو آن ځینو کورنیو په پارکونو او جوماتونو کې پناه اخیستې. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي په دغه هېواد کې د افغانانو د